السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجلې ته خراغلست د دې نیم ساعته خبرونې په سر کې په مکرې خبرونو ته د طالبانو حکومت وایي پرون څه باندې 20,000 افغان کډوال چې له ایران په جبري ډول ایستل شوي هیواد ته ستانه شول. د کډوالو ستونزو ته د رسېدو کمیسیون تېر ماښام وویل چې 1,350 تنه د اسلام کلا له لارې او 8,900 نور د نیمروز له لارې ستانه شوي دي. که څه هم ویل شوي چې له کډوالو سره په بېلابېلو برخو کې اړینې مرستې شوي، خو نړیوالو ادارو د ستنو شویو کډوالو وضعیت کړکېچن بللی دی. د ایران او اسرائیلو ترمنځ له 12 ورځنۍ جګړې وروسته په ایران کې پر افغان کډوالو فشارونه زیات شول او افغانان له جبري ستنولو، له سپکاوي ډک چلند او توقفونو سره مخامخ دي. د طالبانو حکومت او د کډوالو ملاتړو ادارو له ایرانه غوښتي چې دا بهیر داوطلبانه او تدریجي کړي، خو ایران وایي ټول بې اسناده کسان له خپلې خاورې باسي. په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر سردار احمد شکیب د خیبر پښتونخوا له اعلی وزیر علی امین ګنداپور سره د افغان کډوالو، سوداګرۍ او په افغانستان کې د سرطاني ناروغیو د درملنې د یو روغتون د جوړېدو د پلان په اړه خبرې کړې دي. بختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي نن پر خپله ویب پاڼه لیکلي، په دې کتنه کې دواړو خواوو پر دوه اړخیزو همکاریو او د سیمې پر ثبات هم بحث وکړ. وړاندې د ګنداپور په حواله راغلي دي چې غواړي د افغانستان او پاکستان د خلکو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا او باور رامنځته کولو په موخه کابل ته یو پلاوی واستوي. د دې پلاوی د څرنګوالي او د سفر د نیټې په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. پاکستان په دې وروستیو اونیو کې د آی سی سی کارتونو لرونکي افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او غواړي د پی او آر کارت لرونکي کډوال هم وباسي. د طالبانو حکومت د کتابونو د چاپ مالیه معاف کړې دي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو مرستیال مهاجر فرحي نن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، د لوی مشر د فرمان له مخې د هغو کتابونو پر چاپ مالیات معاف دي چې په افغانستان کې دننه چاپیږي. فرحي ویلي هغه کتابونه چې له بهره راوردیږي مالیه به 50% کموي. طالبان د کتابونو پر چاپ په داسې حال کې مالیه معافوي چې د یو شمېر لیکوالو او کتابونو پر چاپ او خرڅلاو یې بندیز اعلان کړی دی. طالبانو همداراز هغه کتابونه له بازارونو راټول کړي دي چې د دوی په ټکو محتوا یې له اسلامي او افغاني اصولو سره په ټکر کې ده. د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې اسرائیلو نن په یوه هوایي حمله کې 19 کسان چې شپږ تنه ماشومان هم په کې وو وژلي دي. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ماشومان په هغه ځای کې چې خلک د څښاک اوبه ترې وړي وژل شوي دي. د غزې په مرکزي برخه کې د الاوده روغتون چارواکي وایي چې په نصیرت سیمه کې د اوبو د ویش پر یو مرکز د اسرائیلو له بمبارۍ وروسته دوی د شپږو ماشومانو په ګډون د 10 کسانو مړي ترلاسه کړل. د حمله داسې مهال کېږي چې منځګړي د اسرائیلو او حماس ډلې ترمنځ د اوربند د ټینګولو لپاره هڅه کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تېره اونۍ په واشنگټن کې وو، څو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د یوې موافقې په اړه خبرې وکړې، خو اوس داسې ښکاري چې د احتمالي اوربند پر مهال د اسرائیلي سرتېرو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه نوې لانجه رامنځته شوې ده او دې د توافق امکان کم کړی دی. او د بلوچستان ایالت په پښتون میشته سیمه پشین کې یو 55 کلن سړی له لسم ټولګي فارغ شوی دی. فیض الحق کاکا چې نږدې 8 کاله د نوآباد په ښوونځي کې د چوکیدار په توګه دنده ترسره کوله، سږ کال له لسم ټولګي فارغ شو. هغه د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل په ښوونځي کې د کار پر مهال به یې په اضافي وخت کې له شاګردانو او استادانو سره درس وایه. فیض الحق کاکا 10 اولادونه لري او د بېوزلۍ له کبله له زده کړو پاتې شوی و. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر منوریدونکو، نن یک شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د چنګاښ یا سرطان 22مه ده چې د 2015 میلادي کال د جولای له 14 نیټې سره برابره ده. راسره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپور نه خبريږي. وابوري چې په پاکستان کې ډیر یو شمیر افغان کډوال وای، حکومت له تیرو دریو اونیو راځي د دوی د ویزو تمدید بند کړای دی.
شو فشل ورځي چې دوی د ویزو تمدید لړۍ بند کړي. د دې لړۍ په بندیدو باندې افغانان د چیټیست سره مخامخ دي.
له ایران او پاکستان راستنې شوی کورنۍ اندېښنه لري چې په افغانستان کې د دوی د نجونو د تعلیم مسله به څنګه کیږي.
اگر اړین ده چې یو ځل بیا طالبان په خپل پالیسیانو باندې تجدید نظر وکړي، د لیسو پرانستلو ته اجازه ورکړي تر څو نجونې له دولسم صنف فارغ شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د تیر کال پرتله ښه شوې ده.
اگر چې اوس هم ستونزې شته، غلام خان باندې متاسفانه همدارنګه ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
په نړیوالو مسایلو کې به د اسرائیلو او حماس ټلې ترمنځ د نویو نښتو او د جګړې د نوي حالت په اړه جزئیات درکړو. نور مطالب هم لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته، په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي په روسي او نږدې شلو ورځو کې د هیواد حکومت د دوی د ویزو تمدید بند کړی دی. دوی وایي له تیرو څو کلونو راهیسې په امریکا او نورو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د کیسونو لپاره په پاکستان کې میشت دي، خو د ویزو د نه تمدید له کبله د ډیپورت له ګواښ سره مخامخ شوي دي. پاکستان په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي، خو یو شمیر پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد د فدرال څیړنو ادارې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمیر اداري کارکوونکي نیولي دي چې لامله یې دا بهیر ځنډیدلی دی. جزئیات د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي د ویزو د نه تمدیدېدو لامل د پولیسو له زورونو او له دغه هیواده د ایستلو له خطر سره مخ دي. ډیری دوی چې نورو هیوادونو ته د خپلو کیسونو د پړاوونو د بشپړېدو او تک په تمه دي زیاتوي. له تیرو نږدې شلو ورځو راهیسې د پاکستان حکومت د دوی د ویزو تمدیدول بند کړي. د دوی لړلې د حسینی رفی په نوم په اسلام آباد کې میشت یو افغان کډوال ازادي رادیو ته وویل له تیرو څو ورځو راهیسې د ویزې د تمدید غوښتنه نه ده منل شوې او له دې عمله سخت اندېښمنه ده.
دا د افغانانو جبري ستنې ته زمینه برابروي. همدا اوس ډېر شمېر افغانان بې ویزو دي. دوی له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له ویرې له کورونو نشي وتلی او ویره لري چې که ونیول شي دوی به په جبري ډول افغانستان ته ډیپورټ شي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو بل افغان چې متحده ایالاتو ته د تګ پیډوا کیس لري ازادي رادیو ته د غږ د بدلون او نوم نخ پرې دوه شرط وویل.
شو خوشال ورځی چې دوی د ویزو تمدید اکستنشن دا لړۍ بند کړي. د دې لړۍ په بندېدو باندې افغانان له جدي ستونزو سره مخامخ دي. اوله مسله دا ده چې په دوامداره شکل پاکستاني پولیس راځي. افغانان له روحي مشکل سره مخامخ دي. دوی هر لحظه د دې ورسره وي چې پولیس راځي او لاغوی نه پیسې اخلي زوري.
دوی وایي که د ویزو د نه تمدید لامل په جبري ډول له پاکستان وویستل شي په افغانستان کې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې ژر تر ژره د دوی د ویزو د تمدید پروسه پیل کړي تر څو له سخت ذهني فشار خلاص شي. د پاکستان حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو لپاره د ویزو د تمدید بهیر د بندېدو په اړه څه نه دی ویلي، خو یو شمېر پاکستاني رسنیو تیره ورځ خبر ورکړی چې دغه هیواد د فدرال د څېړنې ادارې اف آی اې افغانانو ته د برېښنایي ویزو د ناقانونه صادرولو په تور یو شمېر اداري کارکوونکي نیولي چې لامل یې د دوی په ټکو دا بهیر ځنډیدلی. د راپورونو پر بنسټ دا قضیه وروسته له هغې رابرسېره شوه چې اف آی اې داسې یوه ډله کشف کړه چې د جعلي اسنادو په کارولو یې د پیسو په بدل کې افغانانو ته د ویزو د ورکولو زمینه برابر. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت هم تر اوسه د دغه بهیر د ځنډیدو په اړه په رسمي ډول څه نه دی ویلي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امریکایي او نورو غربي هیوادونو د ځواکونو ډیر شمیر افغان همکاران، د بشري حقونو فعالان، خبریالان، مدني فعالان او د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي د ژوند د خوندیتوب په هدف پاکستان ته تللي، خو دقیق شمیر نه دی معلوم. دوی په دې هیواد کې د ویزې پر بنسټ اوسیږي چې هر میاشتې باید تمدید کړي. مخکې دا ویزه هر شپږو میاشتو لپاره تمدیدېده. پاکستان کې میشت افغان کډوال دا کوي چې د دغه میاشتنۍ ویزو په تمدیدولو د دوی له 25,000 ډیر کالداري لګښت راځي چې ډیرې یې وس نه لري. دا په داسال کې چې له پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ لا هم روانه ده او د طالبانو حکومت ویلی هم د پرون هم له دې هیواد شپږ نوي کورنۍ چې د غړو شمیر دي څلور سوه پنځه اتیا تنه کېږي افغانستان ته ستنې شوي. د طالبانو د حکومت مرستیال وین حمدالله فطرت په خپل ایکسپانډ لیکلي چې دا کسان د تورخم، سپین بولدک او انګور اډې له لارې افغانستان ته داخل شوي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلور ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
د ازادي رادیو خبرونه اوري. له پاکستان او ایران یو شمیر تازه راستنې شوی کورنۍ وای لزدا کړو د خپل لونو د محرومې دوله وجې اندېښنه لري. دوی وای په کډوالۍ کې لونی خوندزیو تتللې خو خپل هیواد ته پستنیدو سره په کور نستی دي. جونې هم وای خپل تیار راتلونکو ته فکر وړي دي او د طالبانو له حکومت نه غواړي چې پر زده کړو محدودیتونه لري کړي. د جنونو د زده کړو ملي کمپاین وای طالبان باید په دې اړه خپل پالیسیو بیا کتنه وکړي. فیروزه عزیزی او په دې اړه تفصیل.
د پاکستان خیبر پختونخوا له پېښور ښار افغانستان ته تازه ستنه سوې د وو لورګانو مور سعیده ده. د وایي هغه هیواد کې تر لس کلنې استوګنې وروسته دوه میاشتې مخکې افغانستان ته ستنه سوه او اوس خپلې کورنۍ سره د ننګرهار ولایت پاچي ولسوالۍ کې اوسیږي. سعیدې ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې پاکستان کې دوه لورګانې ښوونځي ته تللې خدل ته اوس په کور ناست دي.
اسکول کې بابي هاوا خوري نشته تل تش پاګه ما پوري دا بیا خو غینو رسته مکتب نشته تل تکا چی کړي بس بیا ناري نه اولاد نم دا سيجت نه پیخي کی هي خبر شي لګي مانی مانی وې ډاکټرانی وې عمره وې کولېج زموږ روزي وې ولې مزو پات نم مدا خو خپل نه خوري چی جیم نم پکار دي چې مکتب وې شي
طالبانو د 2021 کال د اگست په 15مه پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته نجونې زده کوونکې ښوونځیو کې له زده کړو راګرځولې دي. پنځه دېرش کلنه شبانه چې د څلور لونو مور ده بیا نږدې یوه میاشت مخکې له ایران افغانستان ته ستنه سوې ده. دا وایي اوس خپلې شپږ کسیزې کورنۍ سره د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې اوسیږي. د شبانې په خبره د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې د دوی د محدودیتونو له امله د لزده کړو بې برخې شوې وه او اوس یې لوړې ورته برخلیک سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
ډېر ورته اندېښمن یو، نه پوهېږم چې د دوی راتلونکی به څنګه وي. زموږ غوښتنه دا ده چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. سما دا هیله وه چې اولور مې ډاکټره شي او بلې ښوونکې، خو ارمانونه مو له منځه ولاړل.
د شبانې لور څوارلس کلنه صفیه چې ایران کې شپږم ټولګي کې وه هم د ورته اندېښنې په مطرح کولو د طالبانو له حکومته غواړي چې د نجونو د زده کړو بندیزونه لري کړي.
ډېرې هیلې مې درلودې، خو اوس ډېره خفه یم چې له ښوونځي پاتې شوم. موږ ویل چې موږ به زده کړې وکړو، له دولسم ټولګي او بیا له پوهنتونه به فارغې شو، یو څه به رانه جوړ شي. هلته ایران کې چې و ډېره خوشحاله وم چې درس مو ویلو، دلته چې راغلو نه هیلې شوم. زما غوښتنه دا ده چې زموږ پر مخ د بندیزونه لري او په پوهنتونه ښوونځیو کې د زده کړو اجازه راکړل شي تر څو راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږو.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه د راپور تر خپرېدو په راپور کې د مرکز شویو کسانو د اندېښنو او غوښتنو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي او په تېر جمهوري نظام کې په کاناډا کې د افغانستان سفیره شینکۍ کډوخیل وایي طالبان باید په دې اړه په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړي او د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. نوموړې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل
ډېر اړین ده چې یو ځل بیا طالبان په خپل پالیسیانو باندې تجدید نظر وکړي، د لیسو پرانستلو ته اجازه ورکړي تر څو نجونې له دولسم صنفه فارغ شي او وکړی سي پوهنتونونو ته لاره پیدا کړي، او همدارنګه هغه نجونې چې په پوهنتونونو کې او په طبي موسساتو کې زده کړې کولی هغوی ته اجازه ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي. افغانستان مسلکي پرسونل ته ضرورت لري او دا دوامداره تولید باید صورت عمومي تر څو پورې د خلکو تقاضاو ته رسیدګي وشي.
د طالبانو حکومت د څوارلس سوه یو لمریز کال په قوس میاشت کې نجونې پوهنتونونو کې له زده کړو راوګرځولې، خو په طبي انسټیټیوټونو کې دوی ته د زده کړو اجازه وه چې بالاخره د څوارلس سوه دریم لمریز کال په همدې میاشت کې په طبي انسټیټیوټونو هم د دوی په زده کړو بندیز ولګاوه. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف د روان زیږدیز کال د مارچ په 22مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې په افغانستان کې د 1404م تعلیمي کال له پیل سره نږدې 1400 نور نجونې هم د زده کړو له حقه بې برخې شوې، چې له دې سره د زده کړو د محروم نجونو شمېر 2.2 میلیونو ته رسیږي. یونیسف خبرداری ورکړی و چې که دا بندیز تر 2030 کال پورې دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به له زده کړو بې برخې پاتې سي. خو یونیسف نو ویلي چې په دې شمېر کې هغه نجونې هم شاملې دي چې له کډوالۍ خپل هیواد ته ستنېږي. پاکستان او ایران په دې وروستیو کې افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو لړۍ چټکه کړې ده. په ځانګړي ډول ایران چې په ورځې په زرګونه کډوال ترې افغانستان ته ستنېږي. تازه اسلامي مرستندویه خیریه ټولنې اسلامیک ریلیف د جمعې په ورځ د جولای په 11مه په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال د جون له لومړۍ نیټې تر اوسه 450 زره زیات افغان کډوال له ایران افغانستان ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ UNHCR او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM بیا په یو ګډ راپور کې ویلي و چې د روان کال له اپریل راهیسې 2,50,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO بیا اټکل کړی چې په 2025 کال کې به افغانستان ته د راستنېدونکو شمېر کې د پام وړ نور زیاتوالی هم راسي. دغه سازمان په خبره په دې کال کې به شاوخوا 1.6 میلیونه افغان کډوال به له پاکستانه او تر 2 میلیونو پورې له ایرانه بیرته افغانستان ته ستانه سي. خو دا اټکل نه دی سوای چې د شمېر کې به څومره شمېر انجونې وي چې خپل هیواد ته په ستنېدو سره به د طالبانو د محدودیتونو له امله له زده کړو محرومېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
راسره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې بیا هم د افغانستان اړوند مطالب لرو، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د غزې له تړنګې د تازه تاوتریخوالي راپورونه را رسېدلي. ویل کېږي چې اسرائیلو په تازه حملو کې د شپږو ماشومانو په ګډون 19 کسان وژلي دي. اسرائیلی ځواکونو د جمعې په ورځ 10 کسان د خوړو د ترلاسه کولو پر یو مرکز او 10 ماشومان د اوبو د ترلاسه کولو پر یو مرکز د برید پر مهال وشلی دي. د موضوع نور جزئیات فریده سیال اوروي.
د غزې روغتیایي چارواکي وایي چې اسرائیلو نن په یو هوایي حمله کې 19 کسان چې شپږ تنه یې ماشومان دي وژلې دي. د ایشوټر پریس خبري اژانس د راپور له مخې دا ماشومان په هغه ځای کې چې خلک د څکا کوبه ترې وړي وژل شوي. د غزې په مرکزي برخه کې د العایده روغتون چارواکي وایي چې په نصیرت سیمه کې د اوبو د ویش پر یو مرکز د اسرائیلو له بمبارۍ وروسته دوی د شپږو ماشومانو په ګډون 300 کسانو مړي ترلاسه کړل. لدی وړاندې د تیرو جمعې په ورځ 10 تنه فلسطینیان په داسې حال کې وژل شول چې زیری یا راشن ته په کتار ولاړ وه. ملګري ملتونه وایي تر اوسه څه باندې 800 کسان په تیرو شپږو میاشتو کې د خوړو د ترلاسه کولو په حال کې وژل شوي دي. په وروستیو کې له غزې داسې راپورونه خپرېږي چې اسرائیلي ځواکونه پر هغو ملکیانو ډزې کوي چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي. د تیرې جمعې په ورځ د غزې د ملکي دفاع ادارې راپور ورکړ چې 10 تنه په داسې حال کې چې په جنوبي خرافه کې د خوړو د ویش یو مرکز ته ورغلی وو د اسرایلی سرتیرو په ډزو کې ووژل شول. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د دفتر ویاندې په ژنیف کې خبرلانو ته ویلي وو چې په غزه کې خلک د ډوډۍ او درملو په څیر د ژوند اساسي اړتیاوو د ترلاسه کولو لپاره په کتار کې دریږي او د مړښت او مرګ ترمنځ یو انتخاب لري. د دې خلکو وژنه دغه په ټکو د منلو نه ده. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د اسرایلو پوسټ روسه په دې اړه څه ویلي نه دي، خو مخکې له دې فلسطینی وسلوالې ډلې تورنې کړې دي چې د مرکزونو ته نږدې پر ملکي وګړو ډزې کوي. کله چې له اسرایلي پوسټ څخه د ملګرو ملتونو د ارقامو په اړه وپوښتل شول، نو په ځواب کې وویل چې دوی د سرتیرو هغو کسانو ترمنځ چې د مرستو د ترلاسه کولو لپاره مراجعه کوي د ټکر د مخنیوي لپاره تدابیر نیولي دي او د دې ډول پیښو په اړه تحقیقات هم پیل کړي دي. اسرائیلی ځواکونه په داسې حال کې پر غزې خپل هوایي بریدونو او د خوړو د ترلاسه کولو پر مهال پر عامو خلکو بریدونه تداوم کوي چې د امریکا په منځګړیتوب د اسرائیلو حماس ترمنځ دوربند د ټینګولو هڅې روانې دي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو تیره ورځ په واشنگټن کې وو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د یو موافقې په اړه خبرې وکړې، خو اوس مهال داسې ښکاري چې د احتمالي اوربند پر مهال د اسرائیلي سرتیرو د ځای پر ځای کېدو د څرنګوالي په اړه نوې لانجه رامنځته شوې او د توافق امکان یې کم کړی دی. بل پلو پرون زرګونه اسرائیلیانو په طلبي و نورو خرونو کې مظاهره وکړي او له دولت یې وغوښتل چې غزه کې د پاتې رامل شو د خلاصون لپاره معامله وکړي. د جرمني خبري اژانس د اسرائیلي چارواکو په حواله راپور کړی دی چې له هم 50 برمته شوي اسرائیلیان په غزه کې پاتې دي او باور دا دی چې یوازې شلته نه ژوندي وي. دوربند د خبرو یو شرط دا دی چې لږ تر لږه لسنه برمته شوي ژوندي اسرائیلیان به خوشي کیږي او د څنور جسدونه به اسرائیل ته سپارل کیږي. د امریکا په منځګړیتوب دوربند د خبرو دوام په دوحه کې روان دی خو تر اوسه پکې کوم پرمختګ شوی نه دی.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګرۍ د تیر کال پرتله ښه شوې ده، خو د دې خونې مسؤلینو ازادي رادیو ته ویل چې له هم ستونزې شته دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت اعلان کړی چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته رسیدلې ده. اکرام الله اکرام د موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل د بیلابیلو لاملونو له امله له ستونزو سره مخ وي او اوس هم د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلام خان بندر بند دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د ښه کېدو خبره کوي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د افغانستان او پاکستان ترمنځ په یو شمېر هغو لارو منظمې سوداګري زیرا کړې ورکړې وشوې چې تیر کال د تازه میوې پر مهال تړل شوې وي. له همدې امله په خبرې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري ښه شوې، خو نو موړي وویل چې لا هم ستونزې شته.
د لټونو دا دي چې تیر کال ډېر زیات توجه ترنګړو او مشکلات ډېرو ټول بنادرو بندو او افغانانو هم نه غوښتل چې د پاکستان نه مالونه واخلي ځکه چې انتقال د پیسو ډېر سخت وو. اما په دې اخر کې چې د دوه درې میاشتې مخکې چې د پاکستان وزیر خارجه راغلی او د هغې نه وروسته یو څه سهولتونه راغلي، ګرچه اوس هم ستونزې شته. غلام خان بند دی متاسفانه، همدارنګه هغه تعرفې چې موږ باید راټیټې کړې وای په تازه میوو باندې هغه هم اوسه پورې جګي دي. ترانزیتي ستونزې هم شته، اما بیا هم د تیر کال په نسبت باندې تجارت زیات شوی دی. دقیقا
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم ویلي چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه نږدې $1 میلیارډ ته رسیدلې. د دې وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد تلو نیوز خصوصي رسنۍ ته ویلي چې د روان 2015 کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري $900 میلیونه ته رسیدلې چې په دې کې شاوخوا $200 میلیونه په ارزښت صادرات او $212 میلیونه په ارزښت واردات شامل دي. له دې وړاندې د تیر کال په سپتمبر میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی ویلي و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري شاوخوا 80-90% کمه شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې له پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه لري هم وایي چې د دوی سوداګری د تیر کال په پرتله زیاته شوې، خو په خبرې لا هم له ځینو ستونزو سره مخ دي. پاکستان ته د تازه میوې یو صادرونکي افغان سوداګر رفیع الله وویل چې اوس هم په تورخم کې د دوی د سوداګریزو مالونو د پړاوونو بشپړول وخت نیسي.
تقریبا د پروسه کال په حساب سه کال صادرات زموږ زیات شوي دي. پروسه کال ستونزې زیاتې، سه کال ستونزې لږ زر کمې شوي دي. دا یو ستونزې ډېره مهمه ده چې د په تورخم کې زموږ ګاډي اوړي بچ دي ته مراحل زر وشي دا ونه ځي ځکه دا د توقف سره میوه خرابېږي.
یو بل افغان سوداګر احمد فیصل چې له پاکستان سیمنٹ واردوي ازادي راډیو ته وویل
زمونږ کاروبار دغه شپږو میاشتې راهیسې الحمدلله ښه شوی دی. چې داغه مین وجه دا ده چې بعضی پروژکټ افغانستان ته راغلي دي او ورسره د تورخم د لارې چې کوم ستونزې وي هغه هواري شوی دي چې د ترانسپورت چلن تیز شوی دی.
د ټاټ په نوم موقت سند د ادبار د مودې د پای ته رسیدلو لامل د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ د احتمالي کمیدو پاړه لاندېښنو وروسته دا سند د رواني جولای تر پای بیا تمدید شو. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې د لاریو چلوونکي کولای شي د جولای تر 1.5 پورې د دې سند په وسیله د دواړو هیوادونو ترمنځ سفر وکړي. له هغې وروسته به موټر چلوونکي او د دوی مرستیالانې پاسپورت، ویزا او د دوی د لاریو لپاره د ټاټ د نوي درلودل لازمي وي. د یادونه ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګریزي اړیکې تل له ستونزو سره ملي وي آن اوس هم د غلام خان بندر چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دریم مهم سوداګریز بندر بلل کیږي د جولای 23 رئیس تړل شوی. مخکې په وار وار د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله لارې تړل شوی چې د دواړو لوریو سوداګرو ته یې درانه زیانونه اړولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د اپریل په 19 د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی او ویلي وو چې د پاکستان حکومت هڅه کوي له افغانستان سره دوه اړخیزي سوداګریزي او ترانسپورتي اړیکې نورې هم پراخ کړي او ژمنه یې کړې و چې په دې برخه کې به اړینې اسانتیاوې رامنځته کړي. خو له دې سفر مخکې د روان کال په فبروري میاشت کې د تورخم پوله د پاکستان له لوري په یو اړخیز ډول د هر ډول تکراتک پر مخ وتړل شو چې له 9 ورځنی بند وروسته د دواړو لوریو د قومي مشرانو سوداګرو په هڅو بیرته خلاصه شوه. پاکستانی چارواکو د دې اقدام اصلي لامل د ډیورن کرښې ته نږدې د طالب ځواکونو له لوري د تاسیساتو جوړول بللي وو.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخص
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره لمبي ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه لای نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د آزادی رادیو قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه پورستې برخه کې یو ورستای راپور لپاره دی چې د دې تاسو ته وړاندې کیږي. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر معلولان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د معلولیت امتیازات نه ورکوي. دوی آزادی رادیو ته ویل چې د تیر کال د وروستۍ روبې او د روان کال د لومړۍ روبې معاشونه په منظم ډول نه دي ورکړل شوي او دا هم په داسې حال کې چې دوی له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د دې معلولانو د اندېښنو په اړه د آزادی رادیو پوښتنې ځواب نه کړې.
محبوبانو میگه او په کابل کې د مالول خزول ډلیدا دا چې په پخا مالول ده ادا کوي چې لته رشپا و میاستو راهیسې د طالبانو حکومت د مالولیت حقوق نه دی ورکړي. محبوبا چې د کورنۍ بل سرپرست نه لري وایي په همدې پیسو خپل لګښتونه پوره کوي او د خپل مور درملنه کوي خو اوس له سخت اقتصادي ستونزو سره مخ ده. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
دا د کندوز ولایت اوسیدونکی او معلول دی چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نوم یې راپور کې خپور سي. دوی هم شکایت کوي چې ماشونه په مناسب ډول نه ورکول کیږي.
سوال ما شاش ما یو کوم چې دا یو سال هم په سالې کې قبلا څه ده چې ما کوم چې دا سالې
د مخته د تیر کال د دریو میاشتو ماش نه دی راکړی. نو هغه مخکې د دوو کال وړاندې د شپږو میاشتو ماشونه مهم ورک شول. موږ یې وځي سکل د دریو میاشتو ماش تر لاسه کړ. هغه وخت چې د اسلامي امارت حکومت راغلی ماشونه مو پر وخت نه راکول کیږي. موږ خپل ماشونو ته سخته اړتیا لرو. گرانی خپل اوج ته رسیدلی د معلولیت له ماشونو پرته بل کار هم نشو کولای.
دا افغان معلولین وایي که څه هم د تیر جمهوریت نظام په پرتلای په کال کې د ماشونو کچه له 2000 افغانیو اته 1000 افغانیو ته راټیټه شوی خو بیا هم د کال دیوی یا دوه وروبو ماشونه نه ورکول کیږي. د دغه معلولینو د اندېښنو او غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند مفتي فیصل خاموش وپوښت خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د آزادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو هغه تر دې مخکې له ځینو رسنیو سره په خبرو کې ویلي و چې دوی د معلولینو او د شهیدانو کورنیو ته د لومړۍ روبې د حقونو د ویش لړۍ پیل کړې او په خبره یې دا لړۍ په بیلابیلو ولایتونو کې دوام لري. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د جګړې او تاوتریخوالي له امله پکې له تیرو 4 لسیزو راهیسې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو کې د حکومت او مخالفو ډلو ترمنځ د جګړو او ماینونو د چاودنو له امله د ښځو، نارینه او ماشومانو په ګډون په ډېر شمیر سره افغانان وصل سوي او یا هم ملول سوي دي. د طالبانو د حکومت د شهیدانو او ملولینو چار وزارت چارواکو د تیر کال د اسد میاشتې په یو درسمه په کابل کې ملت ته د حکومت د حساب ورکونې په نوم په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دوی افغانستان کې د ښځو او نارینه وو په ګډون شاوخوا 2 لک ملولین ثبت کړي دي. خو له دې وړاندې یو شمېر ملولینو ادعا کړې وه چې د طالبانو حکومت د یو شمېر ملولینو نومونه له لیست ایستلي او د دوی پر ځای ډیری هغه کسان پکې شامل کړي چې د طالبانو په لیکو کې د جګړو له امله ملول شوي دي. د طالبانو حکومت په وروستیو کلونو کې په منظم ډول د معلولینو د معاشونو د نه ورکولو تر څنګ سږکال د دولتي کارکوونکو په شمېر کې هم تنقیص یا کموالی راوستی او په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ له پایله د متقاعدینو معاشونه هم نه دي ورکړي.